سلامونه ستړي مشه د مازیګر سلور بجې شپې زه سفی ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کو. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ ویلي له یونانه ترکیه ته شړل شوی افغان پناه غوښتونکو په لار کې لوټه ول شوی او ډیر کم خواړه ورکړل شوی. دا خبر یاد سازمان نن پیو راپور کې کړی ده. د بشری حقوقو څار سازمان له شپږشتو هغو افغان پناه غوښتونکو سره مرکې کړي چې د 2021 کال له سپتمبر د 2022 کال تر فبروري پورې د یوناني ځواکونو لخوا بیرته ترکیه ته شړل شوی. دغه سازمان انتقاد کړی چې یوناني ځواکونو د یونان ترکیه په پوله کې د افغان پناه غوښتونکو پیسې، وسایل او موبایلونه غلا کړي دي. پراپور کې زیاته شوې چې افغان پناه غوښتونکو تر پولیسو وروسته یوه ډله مخپټو کسانو چې ظاهراً د پولیسو لخوا ګمارل شوي د ایورس سیند له لارې په وړو کښتیو کې ترکیې ته استول شوي. د یونان چارواکو ته دې رپورټ په اړه څه تبصره نه ده کړې. امریکایي چارواکو ویلي په افغانستان کې له غالۍ اوبدونکو سره د هغوی د کاروبار په مخ ته وړلو کې مرسته کوي. دا خبره د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې اوس له دوحې فعالیت کوي نن په خپل ټویټر لیکلې. په ټویټ کې راغلي د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو د پراختیايي ادارې یو ایس ایډ په همکارۍ 2300 غالۍ او وړې اوبدونکو ته 1,60,000 ډالر ورکوي څو اومه مواد پرې راونیسي. د طالبانو حکومت وایي د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره هیڅ بهرني ځواک ته اړتیا نه لري. طالب چارواکي دا خبرې وروسته له هغې کوي چې تېره ورځ د ځینو رسنیو لخوا یوه ویډیو خپره او پر بنسټ یې ادعا وشوه چې په کابل هوایي ډګر کې یو شمېر قطري ځواکونه میشت شوي. په دې ویډیو کې یوه ډله امنیتي ځواکونه چې ښایي شمېر یې له 20 ډېر وي د تمرین پال لیدل کېږي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. زیلنسکی نن یو ویډیوي پیغام کې وویل له ډیموکراتیک نړۍ غواړي چې د روسیې نفت تحریم کړي او روسیې بانکونه په بشپړ ډول د نړۍ له مالي سیستمونو وباسي. د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا پرون د اپریل په 6مه د روسیې په وړاندې نوي اقدامات اعلان کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دوه لورګانې هم شامل دي. د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي ویلي د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف میرمن او لور هم د بندیزونو لیست کې شامل شوي. لویدیز دغه بندیزونه پر اوکراین د یرغل له امله پر موسکو لګولی دي. خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ده. طالبانو د کابل هوایي ډګر کې د قطري ځواکونو میشتیدل رد کړل.
دا خبره زه دوم سه قطري ځواکونو د کابل هوایي ډګر کې دا ویډیو مزه نه تاییدوم او نه پېږم د څه وخت وي.
دا ورسلاغه چې دا شوې د کابل هوایي ډګر کې له 15 میاشتو راهیسې قطري ځواکونه حضور لري. د کابل یو شمیر ښاریان په دې وروستیو کې له چاودنو او ناامنیو شکایت لري.
اقتصادی وضعیت خو خیر نشو خلق بس ده امنیتی لواجن هم آرام نه ده نمون ده امارت اسلامی نه غختنه که او چه ده امنیت ببخش که خلق سره همکاری بکش.
نن په بروکسل کې د اوکراین په ارتباط باندې ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه روانه ده.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مخراغلې راز او اول مطلب ته. د طالبانو حکومت د کابل په هوایي ډګر کې د قطر هیواد یو شمېر امنیتي ځواکونه د میشت کېدو راپورونه رد کړل. تیر ورځ ځینو رسنیو یو ویډیو خپره کړه چې پکې د کابل په هوایي ډګر کې یو شمېر بارني امنیتي ځواکونه د تمرین په حال کې لیدل کېږي. دغه رسنیو د طالبانو د حکومت په ملکي هوایي چلن اداره کې د سرچینو پر بنسټ ادعا کړې چې یاد ځواکونه قطري دي چې د کابل په هوایي ډګر کې د هغه میشتو قطریانو چې د کابل هوایي ډګر په تخنیکي برخو کې همکاري کوي ساتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ.
د طالبانو حکومت وایي د کابل هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره هیڅ بهرني ځواک ته اړتیا نه لري. طالب چارواکي دا خبرې وروسته له هغې کوي چې تیره ورځ د ځینو رسنیو لخوا یوه ویډیو خپره او پر بنسټ یې ادعا وشوه چې په کابل هوایي ډګر کې یو شمېر قطري ځواکونه میشت شوي دي. په دې ویډیو کې یوه ډله امنیتي ځواکونه چې ښایي شمېر یې له 20 ډېر وي د تمرین په حال کې لیدل کېږي. ویډیو په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک په پراخه کچه خپره شوې او د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکونکو ویلي چې په دې اړه باید طالبان وضاحت ورکړي چې آیا دا د اشغال یو ډول دی او کنه. خود طالبان ویان زبی الله مجاهد وایي د کابل هوایي ډګر په ګډون د افغانستان په هیڅ ځای کې بهرني پوځیان نشته. خغلی مجاهد ازادي رادیو ته ویل د طالبانو د حکومت ځواکونه د دې ورتیا لري چې د هوایي ډګرونو په ګډون د ټول افغانستان امنیت وساتي.
دا خبره زه دوم سي قطري ځواکونه د کابل هوایي ډګر ته ویډیوم زنه تاییدوم باندې پیغام د څو وخت وی او ولله د سي کابل هوایي ډګر د ټولې وات امنیت اسلامي مرکز ځواکونو په لاس کې ده چې حالتیا نن دل کې چې ته امنیت ساتلو ته راشي.
خو بی بی سی فارسی څنګه ته د طالبانو د حکومت د هوایي چلند ادارې یو لوړ پوړي چارواکي د نوم د نه خودلو په شرط ویلي چې د کابل په هوایي ډګر کې لتیرو 15 میاشتې راپې خو د قطر هیواد د پوځیان حضور لري او مسولیت په دې هوایي ډګر کې د میشتو مرستندوی تخنیکی قطریانو د امنیت ساتنه ده. سرچینی دغه قطری ځواکونو شمیر 50 تنه خودلې ویلي دي چې د هوایي ډګر په هغه ځای کې میشت دي په کوم کې چې د قطر مرستندوی تخنیکی ډله استوګنه ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې طالبانو د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې په هدف له هر ډول بهرني وسلوال حضور سره کلک مخالفت ښودلی. ترکیه د طالبانو لخوا د ټول افغانستان د نیولو او واک ته د دوی له رسیدو مخکې د کابل هوایي ډګر د مدیریت او پکې د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو وړاندیز کړی و، خو هغه مهال طالبانو له دې وړاندیز سره کلک مخالفت وښود. خو د طالبانو په واکمنېدو سره د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه د قطر لیوالتیا د دې لامل شو چې د افغانستان د څو هوایي ډګرونو د مدیریت موضوع مطرح شي. د روان 1400 لمریز کال د سلواغې په ومه د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې ولیکل قطر، ترکیه او د طالبانو حکومت په پلازمینه دوحه کې خپل درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټې اخیستنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې، خو تر اوسه دا روښانه نه شوه چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. طالبانو هم په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وروستیو چاودنو ته په اشاره وایي د خپل امنیت په اړه اندېښمن شوي دي. دوی طالبان د امنیت د ټینګښت په برخه کې په بېغورۍ تورنوي او وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. یوازینۍ خوشبیني امنیت ته وه چې هغه هم دا شپې ورځې ښه نه دی. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دغه چاودنې د غلو او فرصت طلبو کسانو کار بولي او وایي خلک دې د امنیت په اړه اندېښنه نه کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بیکاری بیوزلی او اقتصادي ستونزو ترڅنګ د کابل ښار په شاهزاده سرای او پلخشتي جماعت کې د روانې اونۍ 14 دغه ښار اوسیدونکو د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. دوی وایي سره لدې چې طالبانو خلکو ته د امنیت په اړه بشپړ ډاډ ورکړی و، خو وروستي بریدونه ښیي چې دوی هم د خلکو د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي دي. د کابل ښار د لومړۍ ناحیې اوسیدونکو نوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اقتصادی وضعیت خو خیر نشو، اوس خلک بس د امنیتی لواجن هم آرام نه ده. نمون د امارت اسلامی نه غوښتنه کوي چې د امنیت په بخش کې خلک سره همکاري وکړي.
زرافشان د کابل ښار د درې ناحیې اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې د خلکو د خوندیتوب لپاره هڅه وکړي.
حکومت امارت اسلامی
طالبانو د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره داد ورکړي، خو اوس نو دا 14 سدي اسلامی امارت باید د خلکو امنیت خوندي کړي.
عمل وکړي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د خلکو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې دوی د امنیت د خوندیتوب په اړه ډاډه ووسی. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل
یو شمیر غلاو بیلارې کله کله د دې کوشش وکړي طرح خبره کې او خپلو شوم اهدافو ته ورسیږي. ولس ته مطمئن اوسي دا پیښې د دنیا په هر ملک کې امکان ولري. نورم دا مشکل الحمدلله مغنه لرو.
د کابل ښار په شاهزاده سرای کې چې د دې ښار د صرافۍ تر ټولو لوی مرکز دی، د تیر یک شنبه په ورځ او تر هغې درې ورځې وروسته بیا پرون چهارشنبه د کابل په پلخشتي جومات کې د لاسي بمونو چاودنې وسوې. طالبانو د دغو دوو بریدونو د چپیانو شمیر 14 تنه ښودلی، خو د کابل د ایمرجنسي روغتون د معلوماتو په حواله د شاهزاده سرای په برید کې دغه روغتون ته یو وزل سوی او 850 چپیان او د پلخشتي جومات له پیښې یولس چپیان ورول سوي دي.
ازادي راډیو پرلندو څپو
ازادي راډیو پرلندو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
افغان کډوال ادعا کوي چې د ایران پولیسو د ناقانون افغان کډوالو د نیولو او لاغي واده د دوی د استلو پروسه چټکه کړي. دوی د ایران له دولت غواړي چې په افغانستان کې شته ناوړه اقتصادي وضعیت ته په پام د افغان کډوالو د استلو په بهیر لسره کتنه وکړي. په ایران کې مشت افغان کډوال وایي چې د ایران په مشهد ښار کې پر یو مذهبي ځای د یو کس له برید وروسته یو شمېر ایرانی وګړو د افغانانو زورولو ته مخه کړې. د راپورونو له مخې بریدګر یو ازبک ټبر و چې له پاکستانه ایران ته تللی و. د موضوع نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د ایران په مشهد ښار کې د سه شنبې ورځې له پیښې وروسته پر افغان کډوالو فشارونه ډېر شوي دي. دا پیښه تېره سه شنبې د مشهد ښار د امام رضا زیارت په انګړ کې رامنځته شوه. د راپورونو پر بنسټ برید کوونکي د چاقو په وسیله یو دینی عالم وواژه او دوه نورې ټپیان کړل. ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې برید کوونکي افراطي نظریات درلودل او د ایران له ختیځو پولو په ناقانونه توګه دغه هیواد ته ورغلی و. د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک یا سپاهي پاسداران اړوند تسنیم خبري اژانس لیکلی چې برید کوونکی عبداللطیف مرادی نومیږي او په خټه ازبک دی. د تسنیم د راپور پر بنسټ عبداللطیف یو کال مخکې په ناقانونه توګه له پاکستانه ایران ته اوښتی و. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی پرون ویل ځینې کسان غواړي چې له قومي او مذهبي اختلافاتو څخه په استفاده د ایران او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. د ایران په کراچ ښار کې د محمد رضا په نوم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته ویل چې ایراني ځواکونو د ناقانونه افغان کډوالو ایستلو لړۍ چټکه کړي. د ادعا کوي چې ایراني ځواکونه له افغان کډوالو سره تبعیضي چلند کوي.
بله هر لحظه غربیا
خو هر ځل چې راش خپل کارګران خبروي او یادا چې کارګران څارون کې لري همدا چې پولیس راغلل نو بیا نور مهاجرین خبروي. په ایران کې د کډوالو وضعیت سخت دی. زه په خپله څوک څه پیژنم چې دلته راغلل تر څو پیسې واستوي. ایرانی پولیسو دوی ونیول او له سرحده یې واړول.
ځینې ایرانیانو او افغانانو د مشهد پیښې ته په غبرګون کې په ټولنیزو رسنیو کې د ایرانی ځان د افغان ځان دی په نوم د هشتګ په خپرولو سره هڅه کوي چې دواړو هیوادونو ترمنځ پیوستون رامنځته کړي. په ټولنیزو رسنیو کې یو عکس لاس په لاس کیږي او په دغه عکس کې لیدل کیږي چې یو شمیر ایرانیان له قید او شرط پرته د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کوي. په ټولنیزو رسنیو کې په یو خپره شوي ویډیو کې بیا لیدل کیږي چې یو ایرانی یو افغان کډوال په زوره دې ته اړ باسي چې افغانانو کنزل وکړي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې اسلامي امارت په ایران کې پر مذهبي ځایونو برید غندي او دا برید افغانانو او افغانستان پورې اړه نه لري. د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه زموږ پښتنو ته ځواب را نه کړ. خو وړاندې تر دې ښاغلي مجاهد د ایران له دولته غوښتي و چې افغان کډوال دې نه ځوروي. د پخواني حکومت له راپرځېدو وروسته ګڼو افغانانو د کار موندلو لپاره په ناقانونه توګه ایران ته مخه کړې. تیره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزیر په چین کې د افغانستان د ګاونډیانو په یو کانفرنس کې ادعا وکړه چې په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 5 میلیونو ته رسیدلی. هغه وویل چې یوازې د طالبانو له راتګ سره 1 میلیون افغانان ایران ته تللي. د رسنیو د راپورونو پر بنسټ که څه هم چې ایرانی چارواکي په زوره د افغان کډوالو د ایستلو خبره ردوي خو افغان کډوال ادعا کوي چې د کډوالو په زوره ایستلو لړۍ چټکه شوې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
وربشو د اوکرين موضوع ته په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه ده. د اوکرين په موضوع خبري کوي. په دې باندې بحث روان دي چې څنګه د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکرين لاسنیوي وشي. جزئیات د احمد شیبر په ریپورت کې.
د اوکرين د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا د ناتو لغړیو هیوادو غوښتل چې کیف ته ټولي هغه وسلې ورکړي چې له روسي ځواکونو سره په جګړه کې اړتیا ورته لري. دیمیترو کولیبا دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر پر اوکرين د جګړې ومه اونۍ پیل شوه. کولیبا خبریالانو ته وویل زما اجنډا ساده ده، یوازې درې شیان رانغاړي: وسلې، وسلې او وسلې. کولیبا له ناتو څخه د نورو الوتکو، هوایي دفاعي سیستم، توغندیو او پوځي وسایطو غوښتنه وکړه. کولیبا په بروکسل کې خبریالانو ته دا هم وویل چې اوکرين له لویدیځ څخه بیا هم دا غوښتنه کوي چې له روسیې څخه د ګاز او تیل نه اخلي، دا واردات یې بند کړي. بل لور ته تېره شپه د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي خبرداری ورکړ چې روسي ځواکونه د اوکرين په ختیځ کې د نوي برید لپاره خپل ځواکونه سره غونډوي او کرملین ویلي دي چې هدف یې دا دی چې د دونباس صنعتي سیمه د دوی په وینا آزاده کړي. زلنسکي زیاته کړه چې موږ په جګړه وکړو په شابه نشو. زلنسکي بیا وویل چې تر هغه به د اوکراین د دفاع لپاره د ټولو ممکنه لارو لټه کوي چې روسیا په جدي ډول سولې ته مخه نه کړي. پر اوکراین د روسیې د شپږو اونیو د برید په ترڅ کې تر اوسه تر 4 میلیونه ډیر اوکراینیان له خپل هیواده وتلي دي. په زرګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي او د اوکراین له 4 یوه برخه خلک بې کوره شوي دي. د اوکراین چارواکو له خلکو غوښتي دي چې سمدستي له دونباس څخه ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت وی چارواکي په دې شرط چې نوم به نه اخیستل کیږي وویل چې روسیې د پلازمینې کیف له شاوخوا په شمال کې د چرنیف له سیمې تقریبا 4 سره عسكر بلاروس یا روسیې ته انتقال کړی دي چې بیرته په وسلو سمبال کړي او سره تنظیم کړي او شاید دا ځواکونه به د جګړې لپاره د اوکراین ختیسته ولې شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15090
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
له نورستان راپور لرو چې حالت د شاوخوا 9 میلیونو افغانیو په لګښت او ارزښت باندې د اوبو رسولو کانالونه په داسې ځایونو کې پلی شوي دي چې هلته خلک د څښاک اوبو سره د کمښت سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ راپور ته.
په نورستان کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد د نوو پروژو د پیل کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت و ما حکتبن کندش لسالی بربنگل او کانتیوا پایو کلیو کې 8.5 میلیونه افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالی ملاتړ د اوبو رسولو شبکو درې قراردادونه لاسلیک شو. د نوموړو پروژو په تطبیق کې به 748 کورنیو تر څنګ ښوونځیو او روغتون لپاره هم د څښلو پاکې اوبه چمتو شي. د یادو کلیو اوسیدونکو لپاره به تقریبا 10000 کاري ورځ رامنځته شي او د 4 میاشتو په موده کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
ښاغلی موحد وایي د نورستان زیات کلی د سرکونو په څیر د څخلو پاک اوبو څخه به برخې دي او دوی هڅه کوي چې د ولسونو یادستونزو حل ته لارې چارې پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د مرکز پارون په ګډون په نورګرام او کامدیش ولسوالیو کې د څخلو پاک اوبو رسولو شبکو جوړولو کارونه پیل شوي چې د ټولو مالی لګښتونه د ماشومانو د ملاتړ نړیوال وجهي صندوق پر غاړه اخستي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه در تخبرو تر هغه وروسته به بیا نورياس نوري تغوښ چي شاوخوا لس دقیقې د ازادي راډیو لاري د ټولنیزو فرنګي همدارنګ اقتصادي راپورونو مجمع وړاندې کړی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې توپهنې لپاره ټاکل شوی پاکستانی صلاحکار یونس خان وای په افغان ملي لوبډلې کې ځینې استعدادونه لږ پالش وروسته ښایي په نږدې راتلونکي کې په لالونو بدل شي. هغه په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې نوموړی بل افغان کرکټرانو سره په ځانګړي ډول توپوهونکو سره د ښه توپوهنې په برخه کې زیات کار وکړي. افغان کرکټ بورډ روانه اونۍ د پاکستان د پخواني لوبغاړي عمر ګل او یونس خان د توپوهنې او توپ اچونې په برخه کې د موقت لپاره روزونکي وګمارل. دواړه پاکستانی روزونکي اوس مهال عربي متحده اماراتو کې افغان کرکټرانو سره په روزنه بوخت دي. سره له دې چې افغان ملي لوبغاړي په نږدې راتلونکي کې له هیڅ یو هیواد سره نړیوال سیالي نه لري خو د خبرو شوی راپورونو پر بنسټ ښایي افغان کرکټران راتلونکي 3 میاشتو کې ایرلند ته د لوبو لپاره لاړ شي. په کاپیسا کې د روژی کپ په نوم د فوټسال سیالي پای ته ورسېدي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یاد سیالي 13 ورځ ناوخته د 4 لوبډلو ترمنځ وشوې. د دې ریاست په وینا د دغه سیالۍ لومړۍ لوبه د خراسان لوبډلو د پیمان محمود راقي ترمنځ ترسره شوه چې خراسان ټیم 10-0 مقابل لوبډلې ته ماتې ورکړه او بریا یې خپله کړه. په دویمه لوبه کې د امید فردا او نوابد ځوانانو ټیمونه یو بل سره سیالي وکړه چې لوبه و په 15 د امید فردا د ټیم په ګټه پای ته ورسېده. د یاد سیالۍ مخه د دغه ولایت د منتخب لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو غوره کول ښودل شوی دي. او د کرکټ نړیواله شورا 13 ورځ د اپریل په 6 نیټه د یو ورځنیو سیالیو د لوبغاړو تازه درجه بندي اعلان کړه. د ورزشي ژانسونو د راپورونو لمخه د اعلان شوی درجه بندي لمخه د توپهونکو په برخه کې بابر اعظم لمړی، ویرات کولی دوم او پاکستانی امام الحق لسم مقام څخه وګامه مخته تللی او درې مقام ترلاسه کړی. د توپ اچونکو په درجه بندي کې راشد خان به خپل نهم مقام لاسه ورکړی او لسم مقام ته ښکته شوی، او له دې سره ترینټ بول لمړی، کریس ووکس دویم او جوش درې مقام لري. په آل راونډرانو کې بیا شکیب الحسن لمړی، محمد نبی دویم او کریس ووکس په درې مقام کې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې ته زنوري اس نوري هرکلای کوم. په ننګرهار او کندهار کې صنعتکارانو او سوداګرو د فعالیتونو او د کاروبار په وړاندې د پرتو ستونزو په باب راپورونه لرو. ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونوي د یو کال په موده کې له دې ولایت څخه بهر ته د 308 میلیون ډالرو په ارزښت 1,300 ټنه وچ او تازه میوه او نباتات صادر شوي دي. د دې ولایت سوداګر بیا په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه پر وخت دی ویزو نه ورکړاو په معیاري توګه د سوداګریزو توکو نه بسبندي د سوداګرۍ په برخه کې هغه ستونزې یادوي چې لا هم نه دي هوارې شوي. نور په دې رپورت کې
د کندهار په دې مارکیټونو کې وچه میوه به هرته د لیشت په موخه بستبند کیږي. د چاري 15,000 کسانو ته د کار زمينه هم برابر کړې. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولان وایي په 1400 کال کې له دغه ولایت څخه 1,300 ټنه بیلابیل توکي په هرته صادر سوي. د دې خونې مرستیال عبدالباقي بنا وایي په دغه صادر سو توکو کې چې معدنیات، وچ او تازه میوه، تخمونه او همدارنګ طبي بوټي شامل دي، شاوخوا 300 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري.
مجموعي صادرات چې دي هغه 1,300,000 ټنه دي، چې په دې کې 15,603 ټنه معدنیات دي په اصطلاح، او باقي منده 1,200,350 وچه میوه او تازه میوه، طبي نباتات، طبي نباتات، تخمونه دا صادر شوي دي چې ډېره حصه هم هندوستان ته تللې. د دې مجموعي قیمت 308,022,490 امریکایي ډالر کېږي.
په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه پر وخت د ویزو نه ورکړاو په معیاري توګه د سوداګریزو توکو نه بستبندي د سوداګرۍ په برخه کې اغستون زیدي چې لا هم نه دی حل شوی. د کندهار دوه تنه سوداګر قاری ګل محمد او اسمت الله ازادي راډیو ته وویل چې دا غستون زه پر سوداګری منفی اغیز کړی او د صادرات په برخه کې ستونزې پیښې کړي.
چې موږ به موږ نه بنسوله نو موږ ته پیسې پر وخت نه راولې چې دغه یا موږ درې مدرسې کې پر درې مدرسې موږ ته پیسې پیسې په تکلیف وي، او زموږ تجارانو هندستان ته تګ ورا تګ دا وی چې موږ باندې دا نشي کولای. بیا موږ سره نړیوال غواړي چې تاسو په میګیشن لابراتوار میوه باید تاسو جوړ کړي، استاندار باندې پر معیار باندې هغه موږ اماراتین داسې لایته وسنه لري، او موږ تجارانو نشو کولای چې په سر دا کار موږ وکړو.
زموږ یو غټ مشکل دا و چې بانکونه بند شول، بانکي سیستم چې د مینځو لاړې او دروسه موږ ته په خبر یو چې مثال د بانک سیستم نشته په افغانستان کې، یعنی هغه ټیټین چې یا کمپلیمنټونه پیسې چې هغه لید نه را لېږلې سینیا سوالې سي د یو واد څخه.
یو شمیر نور سوداګر بیا د دې ولایت صادرات په برخه کې تر ټولو مهمه لار د سپین بولدک چمن ترمنځ دروازه بولي چې ډیر کله د افغان صادرات پر مخ تړل کیږي. یو بل سوداګر خلیل احمد وایي وسنۍ حکومت په یاد برخه کې ستونزې دایمي هواري کړې ترڅو د میوه د حاصلاتو په برخه کې لستونزو سره مخ نسی.
هم دا مشکل مداري چې هر وخت لارې بنځي، د لارې مشکل دی، داسې مشکل دی چې موږ میوه سره په سره د خطر سره مخامخ کی. اوس ډیر وخت موږ مالونه رانیولې، خریداري مو کړې، پروسس مو کړې، هغه د لارې د بندېدو په خطر باندې په میاشتو میاشتو یا په هفتو هفتو موږ سره پراتی چې د لارې مشکل یو ډیر عمده مشکل دی د ټولو تجارانو لپاره غټه ستونزه ده. کوم مملکتونه چې موږ سره په سرحداتو باندې پراتی دي، دولت باید هغه سره ښه اړیکې وپالي ترڅو تجارانو ته ستونزې جوړې نه شي.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونوي کې اوسنۍ حکومت د سوداګرۍ او صادراتو په برخه کې ستونزې حل کړي، د صادراتو کچه به تر دې نور هم لوړ شي.
په ننګرهار کې بیا صنعتکاران له حکومت د کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي. دوی وایي چې په دې وروستیو کې تر ډېره بازار بهرنیو توکو نیولې چې د چارې د دوی پر تولیداتو منفي اغیز کړی دی. نور حاله په دې راپور کې
سره لدی چې د ورځنی استعمال اکثره توکي په ننګرهار کې تولیدیږي،
خو بیا هم خلق پر وطنی تولیداتو د بهرنیو هغو استعمال ته لیواله دي. په ننګرهار کې د وړو کارخانو استازي له مسؤلینو غواړي چې تولیداتو ته بازار پیدا کړي او له عامو خلکو غواړي چې پر بهرنیو تولیداتو خپلو هغو ته لومړیتوب ورکړي. د نور احمد په نوم یو صنعتکار چې د رخت یا کپړو جوړولو وړه کارخونه لري له خلکو غواړي چې د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا په موخه د خپل وطني تولیدات وکاروي.
په ننګرهار کې د یو نساجي فابریکه لرو. وطن په همدغه شکل باندې جوړیږي تر څو وطني تولید دلته خلک واخلي او دې ته اهمیت ورکړي.
د محمد یونس په نوم یو بل تن چې د ویښتو مینځلو د شامپو جوړولو کارخونه لري له مسؤلینو غواړي چې وطني تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
غواړو چې دغه خپل وطني تولیدات مخکې ویزو. زموږ کوالټي د خارجي شامپوګانو نه ډېر بخې دغې نه بالای او موږ د حکومت نه دا غواړو چې موږ سره همکاري وکړي چې موږ ته دغه د افغاني تولیداتو لپاره بازار برابر.
یوازې وطني تولیداتو ته بازار موندنه نه ده چې صنعتکار ترې شکایت کوي، بلکې د کافي برېښنا نشوالی هم د دوی له سترو ستونزو څخه یوه ده. په ننګرهار کې د صنایعو او معدن خونې مشر اجیتور ملنګ وایي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ له وزارت سره یې د صنعتکارو ستونزې شریکې کړي او هغوی د هوارولو ژمنې کړي دي.
کرت فابریکاداران په ښار کې شتون لري، دلته رهایشي کورونه دي. نو موږ غواړو چې دغه فابریکادارانو دپاره هم د دې زمینه برابره شي. وزارت تجارت سره خبره کړې چې دپاره هم د ځمکې او د برق اسانتیا ورته برابرې کړو.
په تیرو شلو کلونو کې په ننګرهار کې دوه صنعتي ښارګوټي پرانستل شوي ول چې یو یې د شیخ مصري په نوم او بل هغه یې د ایسار شاهي په نوم و، چې په شیخ مصري صنعتي پارک کې یو شمېر لویو او وړو کارخانو فعالیت پیل کړی و، خو په حصار شاهي صنعتي پارک کې یوازې زیربنایي کارونه ترسره شوي ول، خو د برېښنا د نشوالي له امله پکې تر اوسه کومه کارخانه نه ده پرانستل شوې او اکثره کارخانې د جلال آباد ښار په دننه په فعالیت بوختې دي. د ننګرهار د صنایعو او معدن خونې مسؤلین وایي چې اوس مهال په ننګرهار کې تر 300 پورې لوی او وړې کارخانې په فعالیت بوختې دي.
آزادۍ رادیو ته لیکونه راوستوي. د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښېګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د آزادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پرېخې دي.
زه د هلمند ولایت مرکز لسترګات څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. نیکه د مبارک روزه میاشتم د شه مجاهدینو د تاسو څنګه چې د بچی اته میاشتې پر پرکې دوی په دوه اتو میاشتو کې تاسو ته شل بستې $2.2 میلیونه ډالر راغلي دي. نور ګمرکات و یا نور عایدات کوم لکه پیر چې ترلاسه کړي مو دي. ولې موږ د خارې طبقې مایبینو ماشینه پر درېمه پر څلورم ورته وزرم کار دروازه د الله په خاطر دا لا پروی باندې کبیر کوم مسلمانان یو ستزان ته وری انوار د دې خار یو غوښتي ته بچی حق حقوق پر وخت وروره کوي په دې پر ورځې کې
تنه هر ورځ په هر وساره نه د می ست څخه پرې دم زرغون خبرې کوم چې راشي دا لا تو ګورې د ترشن ورکې نن راشي صبر شي تو ګو ته چری دي تو ګو ته جاري طالبان رتی خپل خلک نه باتي انجینر خپل خلک نه باتي دې چا غم چوب نه خوري روجا دا صبر شي بل صبر به خلک کوي نه لري طالبان مشران نه مدا خواسته چې دې غم دی وخري بالکل داسې به نظمیره وره چې خپل یانه نه باتي انجینر خپل نه باتي طالبان خپل نه باتي هم خلک پاتي وي خدای دې لپاره رسول دې لپاره دغه غم خوري باندې نه
ازادی رادیو ته سلامونه کوم. د هلمند څخه په ډیر خوشحالي سره خبر ترلاسه کړی چې د ډبچو دیو موسسو ول شو زره کوروتم کومه کور کړی دي. خو متاسفانه د هلمند په ولایت کې یو سلواتیا مامورینو ملازمین دي، یو سلواتیا مشرتو دي، یو سلواتیا خو دي یو څن نه دی ور کړی. نو زه نه پوهیږم چې په څو امر سرویس سره په میډیا کې دغه غږ تر واغ وایي. او چې کومه کړې دي دغه فاریات والا سره وتی چې هغه ما شناختم په شي کې دي چې د انبار څخه نه درودي دا هو سره دې کومه کوکینو هغه انبار باندې پران یو تاریخ خدای ورسم کړه.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شميره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420221234
زنوري اس نوري له تاسو اجازه وړم خو زماله نورو همکارانو سره پاتې شئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې ورزو لنډو خبرونه ده. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ ویلي له یونان او ترکیه ته شړل شوی افغان پناه غوښتونکو په لار کې لوټه وویل شوی او ډیر کم خواړه ورکړل شوی. دا خبره یاد سازمان نن په راپور کې کړي. د بشري حقوقو څار سازمان لښپګشتو هغه افغان پناه غوښتونکو سره مرکه کړي چې د 2021 کال د سپتمبر او د 2022 کال تر فبروري پورې د یوناني ځواکونو لخوا بیرته ترکیه ته شړل شوی. امریکایي چارواکو ویلي په افغانستان کې لغالې وبدونکو او وړې وبدونکو سره د غوې د کاروبار په مخته وړلو کې شاوخوا یو لکه $15,000 ډالر مرسته کوي. د امریکا د سفارت د ټویټر د بیان لمخې په دغه مرستو سره به 2300 غالي او وړې وبدونکو له نقدي پیسو او مرستو مستفید شي. د طالبانو حکومت وی د کابل د هوایی ډګر د امنیت ساتنې لپاره هیڅ بهرنی ځواک ته اړتیا نه لري. طالب چارواکي دا خبرې ورسره له هغه کوي چې تیر ورځ د زینو رسنیو لخوا یو ویډیو خبراو پر بنسټ دا وشو چې په کابل هوایی ډګر کې یو شمیر قطري ځواکونه میشت شوي دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي پر روسیې پرونی لګول شوی بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. امریکا او بریتانیا پرون د اپریل په شپږمه د روسیې په وړاندې نوي اقدامات اعلان کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دوه لورګانې هم شامل دي. د امریکا یو لوړپوړي چارواکي ویلي د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف میرمن او لور هم د بندیزونو په لیست کې دي.
مخکخه خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شذ خبريږي. زمال علي بشیرم تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شذ سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاسترابلونو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. د افغانستان د روغتیاي سکتور د وضعیت او په دې برخه کې د کارکونکو سره د ستونزو او لاسترابلونو په اړه په دې خبرونه کې نن خبرې کوو. اغلی شهلانی ازین سای ولادی ډاکټر او اغلی لیلا افغان چې د قابلیت په توګه کار کوي نن په دې خبرونه کې را سره ملمنی دي. ډاکټر صاحب شهلانی ازی او اغلی لیلا افغان تاسو دواړو ته هرکلی وایم. لمړی پښتنه به ډاکټر صاحب نیازی تاسو څخه وکم. تاسو په افغانستان کې د څومره مودې لپاره د نسایي ولادي ډاکټر په توګه کار کړی دی که د خپل تجربه په اړه ول زموږ د اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ؟
لومړی تاسو ته او ټول ترنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. ډیره مننه. زه تقریبا د تیار لس کال کېږي چې د نسایي ولادي په بخش کې زه کار کوم. او په دې وخت کې
بله مهرباني وکړئ.
تاسو میرا بلې پوښتنه
ډاکټر صاحب نیازی که تاسو په دغه اړه باندې یو څه وایست چې د خپل کار پر په جریان کې تاسو څه ډول فکر کوئ چې کومې هغه لاسته راوړنې دي چې تاسو یې د یادولو وړ ګڼئ؟
لاسته راوړنې کار خو همیشه کاری رقم مریضانو سره سره کار لرو، مګر زیاتره سي غي ما ته ډېر خوشحالي شي. موږ ته په اطراف نه اطراف ډېر وخی مریضان راځي، ډېر په بد حالت مریضان راځي. اول خو په خاص جنگ او په جنگ حالت کې ډېر ردنه ماران زور دی نه زه غمیدلم که امنیتی وضعیت خي مو په هر کونج افغانستان کې کار وکړو او ماین په دې حالت رینی سي. کله سبا یو مور زیاتره دې فجیک فشار لامل پریکلامسیا یکلامسیا لامل بس شفخانه تاتلی او ډیر وځي یعنی بیخي به نامید کننده ورته ټول ته باوجود دې سمنګه وسایل نه لرو منګه امکانات ډیر کم نه چیز دي مګر من بخپل کوشش کوم ته ټول ټیم ورک پمرته کو هغه څه به کله بهتر کیدل دا به ما ته ډیر خوشحالي جوړ هر صفه سره ترلم دی مریض ته عزت پم کو یدی به دا مشومه خاطر لوتری دي دا به ما ته ډیر خوشحالي جوړ
مننه ډاکټر صاحب زبیر ته تاسو تر اعظم اغلې لیلا افغان تاسو ته هم هرکلی وایم ک په لومړي سر کې تاسو خپل تجربه په اړه زموږ د اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ مهرباني
سلامونه نه کیسه احترام لومړی تاسو ته او بیا قدرمنه خور ملمنه ته همدارنګه قدرمن اوریدونکو ته هله کوم چې روغ جوړ وایسته دا چې زما د قابل دي د دندې لږ وخت کې تقریبا څلور کلنه تجربه لرم او ما په دولتي شفخانو کې هیڅ کار نه دی کړی او په شخصي شفخانو کې می کار کړی دی خو زه چې خوشاله پدیم چې زه د مریضان سره د ډېر تحصیلي او نرمۍ او د خپل لوک څخه استفاده کوم په همدې طریقې مې هم مریضان سره او بل د مریضان سره د خپل کټ نه کار اخلم نو تجربه مې دا ده چې د هغه مریضان چې زه یې کولای شم چې یا ولادت ورکم هغه له ځان سره ساتم هغه مریضان که یا ستونزې یا مشکلات لري هغه بیا داسې یو ښه شفخانې ته یا دولتي شفخانې ته چې په هغې کې یا سی ایس کېږي سیزارین دا پکې کېږي بیا هغې ته انتقالوم پسې ورکوم بیا هغې ته ځي نو خوشحاله یم چې الحمدلله زه هم په دې برخه کې دولت لپاره خدمت کوم
مننه لیلا افغان صاحب زبیر ته تاسو تر اعظم ډاکټر صاحب تاسو د لیلا افغان خبري واوریدلې دوی ویل چې دوی په شخصي روغتونونو کې کار کړی دي تاسو په نظر د دولتي روغتونو او د شخصي روغتونونو ترمنځ هغه عمده فرق څه شی دی
تاسو د سه په کڅوګ صادق اوسي سم خدماتو کې هغه په شخصي او دولتي نواریدوار کې خدمت کوي زی مګر بیا سلسله مغر مسائل دي مثلا کې د بوکو تکو د شخصي اکثرا شخصي ډاکټر نه ټول نه خېما زیاتره امکانات نه لري ډیر نه چیز امکانات لري ډیر کم تجربه هغه په کې کاریږي مګر بعضي د شخصي ډاکټر نه ستاسو سی بيخي سوګور کې دولتي ډاکټر ډیر ایکسپرت کارکونکي لري ډیر ښه امکانات لري یعنی د شخصي او د دولتي ترمنځ د خاص فرق نشته د مقصد دا چې صادقه اوسي که شخصي که دولتي صداقت پکې ډیر رول لري
شه او تاسو په نظر باندې آیا دولتي روغتونونه تر شخصي په پرتله باندې ډیر مجهز دي
مجهز شخصي روغتون متسد سه دولتي روغتون خپل مشکلات ډیر لري امکانات نه لري مګر یو خبر ده سه په دولتي روغتونو کې د سټپس ته یعنی ککله یو مریض حقیقي یعنی سټپ یا مثلا خپل ډاکټر ریزیدنس ته ورپسې متخصص ته ورپسې ترنر د شفت او دغه دا امکانات لري نو له وسایلو نظر فکر کوم سه دولتي روغتون هم ډیر عاجز وسایل نه لري مونږ
اغلی افغان تاسو کپ دی اړه باندې څو خبرې وکړي چې تاسو په ژوند کې هغه کومي کیسې دي چې تاسو غواړي یادونه وکړي چې په یو ډیر خطرناک حالت کې دی وي شدې ژوند ژغورل سوی وي
په دې کې کو د موضوع باندې ماته زیات راغلي دي کومره یو داسې موضوع درته زه تشریح کوم چې په دې لږ وخت یو وخت ما وظیفه کوله یو میرمن و چې هغه پر ماشوم مریض و نو یو بل ډاکټر ته تللې و هغه ورته اوکسیل درې دانې سیروم کې چولې وي نو دردونه زیات او اتراسون ورته غلط کړو ځکه د ماشوم پر سر باندې یو دانه